دا مشاله ډیو دازم تاسو کوربا اسلام الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. ممبئی مهم خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. باجوړ کې په هدفي برید کې دوه ورونه وجل شوي او ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت دې تر هغې په رسمیت نه پیژندل کیږي چې په ښځو جنکو یې بندیزونه ختم کړي نه وي. د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویاند ډاکټر فیصل مشالې ډوته ویل چې نوی مالی بجټ کې د ځنو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوي چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسۍ پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی.
زمونږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دی خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ٹرینی میڈیکل آفیسر دی څومره ہاؤس آفیسر دی دا غي احتجاج دی.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې وایي د صوبې په ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل چارواکي کار کوي خو له 2013 کال راهیسې یې نه تنخواګانې سیوا شوي او نه ورته پر وخت تنخواه ورکول کیږي. بلخوا ناروغانو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د احتجاج له وجې ستونزې زیاتې شوې دي. د نگران حکومت ویاند فیروز جمال کاکا خیل بیا مشالې ډوته ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وژل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډوته وویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر ورور زبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شوو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړي. په ګاډي کې ناست یو بل کس قاري سراج الدین په ډزو جوبل شوی چې د درملنې لپاره د باجوړ ښار هډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. د عنایت خلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر ویل چې وجل شوي ورونه د انعام خورو چیناګۍ ماموندو اوسیدونکي وو او له هیچا سره دښمني نه وه. عمران ماهر زیاته کړه چې مولانا نور محمد او زبیر له کوم سیاسي ګوند یا ډلې سره تعلق هم نه درلود. تر اوسه چا د دې بری ذمواري نه ده منلې او د ماموندو پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره پرله دوام لري. دا پرله د جون پر دریمه په میرعلي کې پیل شوی وو چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د مې پر دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستا د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي او له هغې وروسته یې د جون پر 19 د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوی دی. احتجاجي ناستې ته پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل کملګری یې خوشی نکړل شو نو د اختر په ورځو کې به هم پرلته دوام ورکړي. څو ورځې وړاندې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خول په شرط په شالې ډوته ویلي وو چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې په یې د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو په تور نیولې دی. پولیسو د غورځنګ د درېو نورو غړو د ګرفتارۍ په اړه لا څه نه دي ویلي خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو څو ورځې وړاندې د نوم نه خوولو په شرط مشالې ډوته ویلي وو چې دې کسانو له قانونه سرغړونه کړې نو د پلټنو وروسته به خوشې کولی شي. بلخوا غورځنګ دا تورنه ردوي. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې ټي ټي پي سره هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکېل نه دي. د دې هیواد د بنو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ دغه بیان نن په داسې مهال ورکړی چې څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې که پاکستان له ټي ټي پي سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومته د منځګړیتوب غوښتنه وکړي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت میدو په خاطر تیار دی. خو ممتاز زهرا بلوچ په نننۍ خبري غونډه کې ویل چې په دې لړ کې د بنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری له وړاندې واضح دریځ څرګند کړی دی. بلاول بټو زرداری د روان کال په جنوري کې ویلي وو چې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه به له هغو ترهګرو ډلو سره مذاکرات ونه کړي چې د هیواد آئین او قانون نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال له اوړي راهیسې په خبر پښتونخوا کې وسله وال بریدونه زیات شوي چې پکې د پولیسو، پوځ او قومي مشرانو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ جوړ اوختیدا. دا راز پاکستان تور لګوي چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دې بریدونه کوي خو افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو وا ویلي تر هغه چې پر افغان خزو او جنو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه لغوه نشي نړیواله ټولنه باید د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغه وروسته ډېر کم شوی چې تېر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر مولا هبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي امر وکړ. وتمبایو وا د هما شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د په باور خورا مهم دی. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ چې تر اوسه یې په ښځو د کار او په جنکو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې دي. دوی په دې حواله د نړیوالو غوښتنې نه مني او وایي دا یې کورنۍ معامله ده. او تر دې مهاله فشار خبرونه خبرونه مو له مشال لړۍ وردل تاسو زموږ خبرونه په مشال لړۍ ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې ځوانو ډاکټرانو له کار بایکاټ اعلان کړی. بلخوا مریضان وایي د بایکاټ له وجې ستونزو سره مخ دي.
دلته بیمار مې راوسته دی سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې. نمبر مې نه راغلی. هسپتال خو د بیمارانو نه ډک پک دی.
پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې نو تر هغو به یې مزاحمت جاری وي. او د جنوبی وزیرستان برزلی اوسیدونکي وایي په سیمه کې یې له ډېرو ورځو راهیسې انټرنیټ بندې نور هم یو شمیر موضوعات لرو. لمشال لډیو سره اوسه او سمو د خبرونه لومړی موضوع څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې کوم ځوان ډاکټران دي د خیبر پختونخوا هغوی په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې نوي مالی بجټ کې د ځینو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوي چې له وجې دوی د صوبې په ټولو ټیچینګ هسپتالونو کې د ایمرجنسی پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو تر دې احتجاج وروسته بیا مریضان وایي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. بلخوا بیا د نگران حکومت ویاند ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی دی. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
مونږ دوی جنگ لره اوستي یو د دیوال سره لګولی یو.
د جون په 2 د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټر اسوسییشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچینګ هسپتالونو کې احتجاجن د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه په وینا چې له دې لواندې سو سوارې د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې یې نه دي منلې شوې. د اتحادیه ویان ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچینګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانی نه دي سیوا شوی او نه ورته په وخت تنخواګانی ورکول کیږي.
چې څومره نور کیډرز دي د هغه ټولو تنخواګانی انکریز شوې دي. خو مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړو تقریبا د وی میاشت نه مونږ دې سره لګیو دي. مونږ سره دا وعده کړې و چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانی هم زیاتو. د شپې وګوري د ورځې وګوري که په ایمرجنسی کې وګوري نو دا ټریننګ میډیکل افیسرز او دا هم افیسر دا په ایمرجنسی کې هم ناس دي، دا په پیډی کې هم ناس دي، دا په اورډنو کې هم ناس دي. نو دا ډیر زیاتې روان دي. زمونږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دي خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ټرین میډیکل افیسر دي څومره هاوس افیسر دي دا غي احتجاج دي. بالکل مونږ پرونو دا تیل چې لکه ګرمي زیاته دا چې څوک نشي راتله هغه مرزي نو نو وډونو کې شته دا کاغه ټول دي ډیوټي نه بایکاټ کړی دي.
د احتجاج په وجه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوي دي. خو د خیبر ټیچینګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل دا هرتال لوج ورتا ستونزې شته خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي.
فرق لازمن راځي زبر دا نه مې چې بالکل هر څه سموت روان دي، یو شان روان دي، پرون په شان روان دي. سرویسز لګډر متاثره کیږي ضرور خو موږ سره په هسپتال کې انتظامی لړخنه خامخا بیک اپ موجود وي، نو موږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي، نو هغه ډاکټران چې کوم دي نو دې مریضان لا خپل سروسز ورکړي.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت بیان فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې تنخواګانو او د نورو غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبري شوي او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره کار روان کړی دی. خیبر ټیچنګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال ریډیو ته ویل د هړتال لوجې رش ډیر دی، خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوي ورکړل شوي دي.
دلته بیمار مې راوسته سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې، نمبر مې نه راغلی. هسپتال خو د بیمارانو نه ډک پک دی او بیماران هم کتې سي ایکس رائی سي جن کیږي آر او شی څومره ټیسټونه یې ټول چې ما ته اسانه لیکلو ټول ما ته وشو.
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسییشن هم د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هړتال ملاتړ کړي او ویلي کنيګران حکومت یې غوښتنې اونه منلې نو دا غټ اختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لړیو ته غوګستی اوریدونکو په میرام شاه کې د پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي ناستان هم د بام لري. غورزنګ د پله د جون پر نه هم د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کول لپاره لومړی په میرلي کې پیل کړي وو، اوس یې میرام شاه ته هم غزول دي. پلاتوال غوښتنه کوي چې د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نور غړي ایدورمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دی خوشی کړل شي. چارواکو د نوم نه خپل په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد نفرت خبرولو په تور نیول شوی دی. د غزې پولیسو د غورزنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه سندي ویلي، خو ځنو چارواکو مشالې ته ویلي وو چې د کسانو د قانون سرغړونه کړي او تر پلټنو وروسته به خوشی کړل شي، خو غورزنګ دا تورونه رد کړي دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د غورزنګ په وینا د مې پر 1/3 سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطکار د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان ولی چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورزنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په 1/3 بنو کې عدالت ته وړاندې کې دوپس بنو زندان ته ولېګل شو. پر لته د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 21 خپل وینا کې وویل چې را روان اختر به همدغه سه په مزاحمت کې وي تر څو یې چې ملګری خوشی شوی نه وي. احتجاج او پر لته به همدغه سه دوام لري. د غورزنګ بلغړی حیات وزیر وای چې د 21 ورځې پر لټ دوام لري. عیني غوښتنه یې دي تر څو یې چې غوښتنه پوره نه وي په پر لټ ناستو سي.
پلت کوم شي کړه مون میرا دي شو مون دي میرا دي نامو بدل کړ دي. میران شاه پریس کلب مخته ورنستي په داسه سلا شي کرک ډاون وشه داس په بدل سبو مون دي علي وزیر هم ونی وشه ری حوصله وړې دي تر نو په دستور جاری وي دی. یو وخت راځي چې په دې مش دغه ماینی وښتنه منل یې شوی نه وي. درې اسد د ظلم پر ضد مو پرلت شنه ولای دی.
د غورزنګ دغه احتجاج پاړه پولیس او ځلی انتظامی لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړي. البته ځلی انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته بیګاش په دنوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پر لټوال راضی کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبره بوزي. د غورزنګ درې غړي داغه پسنیول شوی چې د مې پښپګوښتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیخې په یاد کې یو غونډل روان ول. په میرام شاه کې په یو امنیتي پوسټه باندې لا امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې و. د شمالي وزیرستان ملکی او امنیتي چارواکو داغه پیخې پاړه رسنیو ته لا هم سره رسمي بیان نه دی ورکړي، خو مشال ریډیو تل وړپوړو فوزی چارواکو په وار وار د نوم نشدلو په شرط بیا ویلي چې د غورځنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایی کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پر لد به یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للاری اوري.
مشال راډیو ته غواګیاست اوریدونکو په کورم کې لا هم امنیتی وضع سما نه ده. د شګانو مشرانو ویلي که حکومت د استادانو قاتلین نه نیسي نو دوی به یې پخپلا سزاوار نو دوی به پخپلا دغه قاتلینو ته سزا ورکړي. بلخوا سونیانو دا د حکومت په کار مداخلت بولي، وایي هیڅ کله به په ذاتی حیثیت کې د بدل اخیستلو اجازه چاته ونه کړي. په دغه اړه پولیس بیا وایي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل وباسي. پولیس زیاتوي په پیښه کې ککړ دوه ملزمان ګرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر ژر د قانون په ګرفت کې راشي. په څلورم مې په تری منګل کې تر هغې وروسته بل وګړو په سکول برید کړی و چې په نورکي کې ناڅرګنده کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې څلور استادانو په شمول اته تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
په کورما کې په څلورم مئی د سکول استادان تر وژل کېدل وروسته امنیتي حالات لا هم خراب دي. په سیمه کې شیسونی مشرانو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې. په پاړچینار کې په نهم جون د شاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا مشر عنایت علی توری یوې غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي که حکومت د استادانو قاتلین گرفتار نه کړي نو دوی به بیا هغوی ته خپل سزا ورکوي.
دا ټول متدس معلوم دي لکه څنګه دا لیټ لګیدلې ده. ان شاء الله مو خپل سوچ خپل کاو حکومت سترګي غړو چې حکومت څه کوي شي وېږي.
په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مای په سلورما د برکورمې په نورکی کې د یو کس تر وژل کېدلو پس یو شمېر کسان د برکورمې په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته سلور شیا استادان او درې نور کسان ووجل. د پیښې پر ضد شیاګانو مظاهره وکړي او له حکومت د استادانو قاتلان د نیولو غوښتنه وکړله. که څه هم په سیمه کې سنیانو پر استادانو د برید پیښه غندلې خو هغوی په ذاتی حیثیت کې د بدل اخستلو مخالفت کړی. په صده کې د جون په شلمه د پړاچمکني مفتی نور بادشاه یوې غونډې ته ویلي دا د حکومت په کار کې مداخلت بولي او زیاتوی چاته هیڅ اختیار نشته چې هغه پخپل بغیر لا قانوني تقاضو د سزا ورکولو حد جاری کړي.
نو ډیر د افسوس مقام ده چې حکومت موجود، ادارې موجود، تفتیشي ادارې موجود او ټول قومونه حکومت سره شانه بشانه دي. هغه باوجود یو سړی قانون لوس کې خلی حکومت نه موافیل ده چې داسې عناصر روک تاموشي.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر یوشتم جون ویلي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمن د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل راوباسي. هغه دا هم ویلي په پیښه کې ملوث دوه ملزمان گرفتاره شوي او پاتې نور به هم ډېر ژر د قانون په گرفت کې راشي. په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قام په حمایت کې خپلو خپرونو ته دوام ورکړی. په سیمه کې پولیسو مذهبي منافرت او کرکه خورولو پر ضد د کاروایي کولو هم ویلي دي. په کورما کې فرقایي ډلو ترمن د تاوتریخوالي وګ تاریخ دی. موږ له خبریال رفت ورکزي وپوښتل چې آیا ولې په سیمه کې د شخړو مستقل حل نه راوځي. نو هغه په جواب کې ویل کله چې ذاتی شخړې د مذهب رنگ واخلي نو حل یې بیا راوتل مشکل وي. او رکزه زیاتوي حکومت ته د قانون مطابق پر وخت اقدامات اوچتول پکار دي ولې چې د سیمې بد حالات په ټوله منطقه منفی اثر غورځولی شي.
یو فرقی چې دی خپل خلک هم مطلب کاغه کې ککړ وي خو بیا داغو خام خا داغو مرسته کوي داغو سپورټ کوي هغه بیا داغو مجبوری جوړیږي. نو دغه شان مطلب لکه دسی حالاتو کې بیا حکومت چې دی دغه د پر کروی کول چې دی غاډر زیات ګران وي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته سو واری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیرا حساسه شمیرل شي. په 2003 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوي. طارق کورک سے مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لړیو ته وګستې د خبر پختونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړې چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا جون پا شلما دا سلور میاشتو لپاره دا مالی کال 2023-24 بجت اعلان کرده چه دا سلور نیم سوا ارب روپو نا سیوا تی او پا داغ بجت کی دا سرکاری ملازمین پا تنخواگانو که تر 15% زیادتوال اعلان کرده. خو دا بیلابیلو محکمو دا دایرکتریت ملازمین گیلمن دی چه تنخواگان خو زیاد کرده خو دا سیکتریت ملازمینو پا شان ورطا سپیشل 0% الاونس ورنکلده شو اولان دینا دا دی پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. دا سرکاري ملازمینو یو سازمان اٹیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې بابلا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
د کیئر ټیکر ګورنمنت سیکریټریټ لونز کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل لونز په مت کې 100% سیکریټریټ لونز کې اضافه شوې ده. د ډایریکټر
حکومت کابینه منظور ورکړی وه او په باقاعده اعلامیه نه وشوي، نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
په 17 جنوري 2022 باندې زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګه اپګریډیشن چې دا په بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پدې کې یو خسټ په خلیو زمنګ چکم رائټ دې 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن منګ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنا دا زما اخیری اپشن بوي. منګه دې د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې منګه رو نزو
ولې پدړمو چې کله حکومتي دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوواره د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو دې نوړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوواره د خبره تکرار کړي چې دا مرکز له خوا دوی ته د بقایاجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي چې له وجې صوبه د مالی ستونزو سره مخ ته او وای چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر به دوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په 14 د 400 په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایاجات لپاره سو سواره خواستونه لیږلي.
نو دي کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه ډیره
په نوغه او ما خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفیټ 62 بلین روپیه زموږ پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفیټ
خپل بجٹ باندھ کڑے چھپک دا گریڈ یو نہ ترش پاڑا سم پورے سرکاری ملازمین پتنخوا گانو کے 15% اور دا گریڈ لسم نہ تردوشتم پورے 1.5% اور پینشنوں کی 19% زیادت والی منظوری ورکڑ دا. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
مشال اډیو ته وګرځي اوردونکو په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړې. په پاکستان کې باسونه تاود شوي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا شوي. که څه هم بلال بټو زرداری دا خبر رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلاف دی، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي، ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابي غواړي. نور تفصیل د ملیحه میزاده په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 11 ویلیو چې تر هغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاق ډار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیا ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخیستي. بلخوالا پاکستان خبریدونکي ډان رسپړې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس د سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف خپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 اربو روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وار لمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه رایوځي شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت و، هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمني او سیاسي دښمني و. اوس څوک د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي، او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشف شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ لیوزي پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی و. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاده لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت رایوځي شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د مینی او نفرت ته ورشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي، خو په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مختځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخاب
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر 6 میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
ملهم عزت استرا پور باندې کو چې پاکستان کې سیاسي اختلافات باندې وو د زنو ګوندونو ترمنځ، او اوس هم وخت شوه شپږنی بجې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
Thank you.
د خیبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویان د ډاکټر فیصل مشالې ډو ته وویل چې نوي مالی بجټ کې د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوې چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسي پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی. بلخوا د نگران حکومت ویان د مشالې ډو ته ویل چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وژل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډو ته ویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر ورور زبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړي. په ګاډي کې ناست یو بل کس قاری سراج الدین په ډزو ژوبل شوی چې د درملنې لپاره د باجوړ ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. لا هم د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون پر درېمه په میرلي کې پیل شوی و چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د می په دیرشمه په سیدګي امنیتي پوسټه د دوی درې ملګري دورامان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي او له هغې وروسته یې د جون پر 19مه د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوي. دوی غوښتنه کوي چې دوی دغه غړي دي زر تر زره خوشی کړل شي. خبرونه مو واوریدل. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. اوردونکو په بلوچستان پښتنو سیاسي پښتنو سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټول قانونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی زیاته کړې چې ځینو قانونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه پورې حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم تلین پر مهال یوې جلسې ته کړې. بلخوا چارواکي وایي چې د پاکستان په عین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوي. نور حال د یو تلین په دې راپور کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په 28مه نیټه ماښام مهال د کوټ په یوب لوبغالي کې وادرنه جلسه یا غونډه شوه ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکونکو ترڅنګ مېرمنو هم ګډون درلود. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخستي او شعارونه ورکول. جلسې ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسې ته د وینا پر وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریه مبارزه نور هم پیاوړې شوې ده. جلسه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومنټ نېشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي مشرانو هم ویناوي وکړې. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قومونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
عثمان خانو چې د بلوچستان جنوبي پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه خپل ګوند یې پراخاوي. یو هغه عثمان خانو او بل هغه عثمان خانو چې دی د اسلام آباد هېوادو ته ولاړ. ته دا ثابته کړله چې زما د پاره مظلوم که پښتون وي که سندی وي که بلوچ وي دا مظلوم دی. د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي که د ریاست په نامه وي وي دا کس ورته ودلې دې بیا دا کتل چې په پنجګور کې حیات پلوت څوک دی چې ارمان لوړی څوک دی سرته دا کتل چې شیر به د مظلوم ژړاوه د ده به ورته دسمار اوښکې پاکېدل بول
پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرکزي چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر حالاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله
ملي شاعر یو جمهوریت خوښونکی سیاستوال وو هغه د پارلیمنت په باندې د استیمانی یقین درلودې دا یې نو د قانون په حکمرانۍ کې یقین درلودې د انساني حقوق یو لوی رمبردار وو هغه په دې ملک کې د انصاف لپاره کوم عدالتونه دي هغه آزاد غوښتو خود مختار یې غوښتو غیر جانبدار یې غوښتو دولسونو د حقوقو دپاره د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي غیر جانبداره وي چې څه حقایق وي هغه پکار دی چې دغسې بیان هر وخت به د ده هلې ځلې دعوې په دې معاشره کې وخوندو ته و مندو ته د برابر حیثیت ورکړي.
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستي سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاری ترڅنګ جمهوری فیډریشن مضبوط کړل سي. په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضع په اړه د 1940 قرارداد لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهده یا تړون غوښتنه وسوه. د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قام د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه. یادونه وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 21مه نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې د 60 کلو په عمر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. هغه د مرګ څخه څو ورځې له مخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپتال ته وړی و، چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمي او دماغ ته زیان رسېدلی دی، خو هغو د زخمي کېدو حالت نه و څرګند کړی. لکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی. چې ښاغلی عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2020 پورې سینیټر پاتې شو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
له دمې مخکې تاسو زموږ د خبریال ایوب ترین راپور واورید چې د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د تلین په مناسبت جوړ کړی وو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. اردوونکو، په یونان کې څو ورځې مخکې یوه کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې ډېرې پاکستانیان هغه هم مړه شوي دي. په دغه پیښه کې پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو کسانو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده چا چې دغه تارکینی وطن یعنی دغه پاکستانیان استولو کې رول لوبولی وو په دغه کښتۍ کې. نو دوی وو چې د هغه سمګلرانو یا قاچاقبرانو خلاف یې کاروایی پیل کړي. یاد وي په ډوبه شوو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوی رټا تحصیل د بنډی کلی 40 کسان هم شامل وو. د کوټلی ضلع د مرستیال کمشنر چودھری حق نواز په خبره په ډوبه شوې کښتۍ کې په مجموعي توګه د کوټلی ضلع 28 کسان سپاره وو چې دوه پکې ژوندي ژغورل شوي او د نورو هیڅ معلومات نشته. چودھری وایي تر دا مهال یې لس انساني سمګلران نیولي دي. بلخوا په پنجاب کې هم چارواکو د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایی کولو خبره کوي. تفصیل له مجد بابر اورو.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د یونان په کالاماټا سیمه کې په خوشا و نیم سوه تاریخی نی وطن بار هغه بیړی ډوب شو چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیرابیرو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو. په یونان کې د غیر قانوني تاریخی نی وطن د بیړی د ډوبېدو د دې پیښ نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړې چې ډوبې شوې بیړی کې سپاره وو او د هغوی د خپلوانو نه د ډي ان اې د نمونو اخیستو عمل پیل شوی. بلخوا د جون پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروایۍ حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډپټي کمشنر چودھری حق نواز د جون پر 16مه مشال ریډیو ته وویل چې مقامي خلکو په یونان کې د ژوندي پاتې شوو کسانو د معلوماتو له مخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شوی چې د کوټلی ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودھری حق نواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
موږ تر دا مهال لس مګلران نیولی دي، پلټنې پرې روانې دي. په دغو کې اته مقامي کسان نیخ په نیغه د دغو کسانو په استولو کې ککړ دي او دوه نور سهولتکاران هم دي. دوی بل خلکو نه د یو کس د بهر استولو لپاره له 60 نه تر 150 لکو پورې روپۍ اخیستي. دا مهال هم د کشمیر یو شمېر کسان په دوبۍ، مصر او لیبیا کې موجود دي چې اروپا ته د اوړېدو په انتظار دي او څه پکې په زندانونو کې دي.
د کوټلی د ضلع ډپټي کمشنر چودھری حق نواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د سمګلرانو به دا کسان لومبۍ په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو، بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای به بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بلخوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره دوه مقامي او څلور نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سهولتکارانو په ذریعه لومبۍ د بلوچستان مرکز کویټې، بیا نوشکی، بیا ډاک نوشکی، هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو، لارو، کنټینرو، ټرکونو په ذریعه رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایي لارو دوبۍ، مصر، لیبیا او عمان ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندۍ پاتې کېدو پخلی شوی. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19مه ویلي چې په یونان کې د وژل شوو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي، خو په ژوندي پاتې شوو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډي بهاودین، شیخوپورا، گجراوالا، سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګرینګ کې د ککړو کسانو پر ضد سګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے یو چارواکي غفور احمد د جون پر 16مه مشال ریډیو ته وویل
چې کله د بیړۍ ډوبېدو دا معامله رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې نه موږ ډلې جوړې کړې. موږ په حرکت کې یو، موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د ډي ان اې د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي. څه پکې راغلي دي؟ د نمونو اخیستو عمل جاري دی. نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاري کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شوو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزي ډایرکټر جنرال محسن بٹ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنه کړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې څه کم 30,000 مقدمې ادا وزارتونو ته وړاندې کړل شوې وې چې پکې څه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلنګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا وکاله کېد او 10,000 روپۍ جرمانه ده، او یا عدالت دغه دواړه سزاګانی په یو ځای هم اورولی شي.
مشال ډېر دغه غوښته مجید بابر تاسو راپور وړاندې کوو چې په یونان کې کومه کښتۍ ډوبه شوې وه، په هغه کې ډېرې پاکستانیان وو چې په غیر قانوني لار باندې روان وو. نو دغه پاکستانیان چا لیږلي وو؟ کومو سمګلرانو لیږلي وو؟ نو د پاکستان حکومت وایي چې د هغو سمګلرانو پر ضد یې کاروایانې پیل کړې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د جنوبی وزیرستان او بره ضلع اوسیدونکي وایي چې حکومت یې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاته کړې چې په موجوده وخت کې د تعلیم، روزګار او رابطې لپاره انټرنیټ کارول کیږي، نو باید حکومت دې لور ته پام وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله یې اړوند چارواکو ته رسولې او هیله ده چې زر به یې هواره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې ور وایي.
ایوی میاشتے نا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجوہات مند یوزل بیا بند کڑائی شو آئی دائی ادولا تا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتا خلق تا دائی چکیم کاروباری خلق دائی و آغا تا ہون دی روزیوتای تکلیف دائی
مالا قسمت اللہ دا وادی بدر ما دی میر چکیم دی نیت مسئلہ دو غطا مسئلہ چپ مل پا نیت باند ہے خو مل پا سخت سن دی سر مخمخ شوی لکاوی نیت پا دا نیت بند کسم کسم کاروبارینه دخل کوي تو د کیند سکول وکړي چې دغه د جد مشکلات اجنه لکه کومه چې په شمالي وزیرستان شه او ورسره پر ازمک شه په دغه چې کیم د انټرنیټ او چې کیم ډي اس ان کنکشن ور کړی چې دا ستاسو نزل کا ودی بدر او لادال یا ماکین په دغه د خم خبر کو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع او سیدین کې د انټرنیټ سہولت بال کاوله غشتنه د اډیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش وا وی وویل وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کے داہم اویل چکن حکومتی چارواکیو دے دوئی پسیم اکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو ته غوښتي تاسو دغه راپور واورېدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د ترکینسا په پخوانی صوبایي صدر پرویز خټک ته د جون په 28 د ګوند مرکزی قیادت لخوا نوټس جاری کړل شوی او له ده غوښتل شوی چې سپیناوی دې وکړي. پر نوموړي تور لګول شوی چې د ګوند پلویان دې ته هڅوي چې پارټي پرېږدي. دا چې په دغه شوکاز نوټس سره یا بیا د ګوند پرېښودو سره به پرویز خټک ته څه سیاسي نقصان ورسیږي او کنه، بله دا چې د اسټابلیشمنت یا مقتدره قوتونو سره ښه اړیکې لرونکی تن چې د ترک انصاف نه لاړ شي نو د دغه ګوند څه تاوان په راتلونکي کې کېدی شي او کنه. دا ول دې سره نور ډېری خبرې د مشل ډیو خبریال شانواز سره زی په دې راپور کې کتلی شي اوریدلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرٹری د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ته شوکاز نوٹس ورکړی. د جون په 28مه د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاونټ یو خبر پاڼه کې دوی تور لګولې ده چې پرویز خټک ته دغه ګوند غړو ته د ګوند پرېښودو ویناګانې کوي. نو ځکه هم د ګوند مرکزی جنرل سیکرٹری عمر ایوب پرویز خټک په ضد دغه ګام پورته کړ. شوکاز نوٹس معنی چې خپل سپیناوی کول چې ګینه دغه کار دی ولې کوي او بیا خپل صفایي دی ورکړي. پرویز خټک د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د ګوند صدر وو. خود جون په شروع کې د ګوند ټولو عہدونو د استعفا ورکړي وه ولې د ګوند غړیتوب نه و پرېښې. هم په هغه ورځ د نهمې مې د پیښو غندنه هم کړې وه کومه چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د عمران خان د نیولو وروسته شوې وه او عامو سرکاري او پوځي ودانیو ته پکې زیانونه رسولی شوي. نو آیا هم داسې ده چې ګینې پرویز خټک د عمران خان یا د ګوند پالیسیانو سره اختلاف کړی و چې ورته دغه شوکاز نوټس جاری شو؟ د پېښور خبریال او د یو نجی ټي وي بیورو چیف طارق افاق مشهد رډیو ته وایي
او په ویډیو کې ډېر عمران خان سیاسي فیصلو سره هغه اختلاف لرلو او دا هغه اختلاف نتیجه چې کوم دی بیا په دې صورت کې مخکې راووتله چې هغه بیا د پاډې صدارت دلته پرېښولو او اوس هم دغه دي چې هغه ډېر زیات سیاسي هغه کشمکش کې مبتلا دی. هغه ته پته ده چې هغه که زه پی ټی آی نه ځم نو زما ته بیا لیکن دی هغه رنګې ووټ نه ملاوېږي څنګه چې د پی ټی آی په ټکټ باندې یا د پی ټی آی په نخ باندې ماته ملو شوی دی. او کوم وخت هغه هلی ځلې کې دی وخت چې کوم کسان را ماتول دي او هغه خپل ځان سره په نوي سیاسي سفر کې شاملول دي نو پای کوم تر اوسه پورې هغه ته څه خاطر خوا کامیابی نه ده شوې.
تر دې وړاندې د ګوند یو بل مشر اسد عمر هم د ګوند ځینې عہدې پرېښې وې. د ګوند پخوانی وزیرانو لکه فواد چودري او ځینې نورو بیا ګوند مکمل پرېښې او نورو ګوندونو ته لاړ دي. د کراچۍ پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال رېډو ته وایي تحریک انصاف کې ځینې تنان د مقتدره یا اسټبلیشمنټ سره نږدې اړیکې لري نو د خیال دار چې عمران خان دغه تنان نه خوښوي. نو سوال دا دی چې آیا د تحریک انصاف وجود به د مقتدره نه بغیر سلامت
جو سیاسی فینومینل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے
چی سیاسی منظر یو وار جوړ شي عوامو ته مقبول شي نو هغه داسې زر نه ختمیږي. اوس خدا په برداشت ده چې د غفار خان په شان د بزنجو په شان شیخ مجیب الرحمن په شان د ذوالفقار علی بھٹو په شان د استقامت ثبوت دی ورکي نو حالات به ښه کېدی شي. خو دا مشکل سوال دی ځکه چې دغه پارټي خو جوړه کړې هم اسټبلیشمنت و نو دا به څنګه ژوندی پاتې کیږي. دا د اهمیت وړ سوال دی. ڈاکٹر توصیف احمد خان چې کوم نمونه یاد کړل دغه تنانو همیشه د مقتدره په ضد او د عوامو سیاست کړو چې جیلونو ته هم لاړو استقامت معنی مستقیم یا په خپل خبره ولاړ پاتې کېدل. ڈاکٹر توصیف احمد خان دا هم وویل چې د پرویز خټک یا کوم بل مشر د ګوند پرېښودو سره ګوند ته ممکن ده چې څه نقصان ونه رسي ځکه تحریک انصاف خپل سیاسي منظرنامه داسې جوړه کړې ده چې عوام یې خوښوي. خو تر هغې که تحریک انصاف په خپله بیانیه ولاړ پاتې شو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږ سی وزو له پېښور ننګرهار ته په رنګهار کې کروندګر وایي سږ کال یې د شلتالانو باغونو ښه حاصل ورکړی خو دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیا خرڅیږي. کروندګر په رنګهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بلخ په رنګهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي. نور حال په دې راپور کې
سره لدی چې سګنیو رختونو غلیو او طبي اپتونو د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په سیر ننګرهار کې هم کاروانګرو باغلرون کې ځانمن کړي ول. خو په دې ولایت کې باغلرون کې کاروانګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي خو شکایت کوي چې په کمه بیه پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانغه په خپل 15 جری بزمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سکالې باغونو ښه حاصلات ورکړي خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کروندګرو د پوهاوي کموالی او د بوټو مرضونه هغه ستونزې دي چې باغ لرونکي ورسره مخ دي.
سکالې خو حاصلات بیخي په بد نه و ډېر غوا په طرف ده هماغسې مناسب حاصلات یې وو. بعضې وختونو کې امراض بارون له وجې نه امراض ته خو بیا هم دوایانو په واسطه باندې کنټرول شولو. پوښتنه دا چې دا د شفتالانو د بسته بندۍ یا د درجه بندۍ په هغه باندې د سټورینګ برخه کې دوی ټریننګونه ورکړي باغدارانو ته او دوی سره همکاري وکړي د څو د حاصلات یې نور هم خراب شي.
شریف الله او سید محمود چې په خپلو ځمکو یې د شفتالانو باغونه جوړ کړي وایي شفتالانو یې ښه حاصلات ورکړي خو دا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي دوی پرې خپلې لګول شوې پیسې هم په سمه توګه نشي پوره کولی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي، هغه نشته دی او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پېښ شوی دی هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونې دي ته په کار دي، دا میوه ده، دا نه په ونه کې ساتل کېږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتل شو.
هغه کومه میوه چې د بهر نه افغانستان ته را داخليږي د هغې باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا دلته پاتې شي او د هغه نور هیوادونه دا میوه دلته انتقال نه
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي، دوی سره ان شاء الله شي دې دغه تر رسیدلی چې موږ ته دوی ته په داخل او په خارج کې دوی ته مارکیټ پیدا کوو او دوی د پروشات په ان شاء الله شي مخ وړاندې باندې دي.
د ذکر ورده چې په تیرو سو وروستیو کلونو کې پر ننګرهار سربیره لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمېر کروندګرو پر خپلو ځمکو د شفتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره په نرخ کې کمواله راځي. دوی نشي کولای چې له خپلو حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
مشال ډیو ته وګورئ چې په نګهار کې مو د شلتالانو د کروندګرو په اړه راپور ورده چې هغه څه غوښتنې لري او به چارواکي هغه ته څه ځواب وایي. او اوس راځو یو بل راپور ته. د خوست اوسیدونکو وایي چې د ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتیري په خاطر لازمي اسانتیاوې نشته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ سند د پرمختګ لپاره د یادو سیمو ته پاملرنه ډېره شي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او امکاناتو ته په کتو په یادو سیمو کې د یو شمېر اسانتیاوو برابرول په پام کې نیول شوي دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوې برابرې شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غرفې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي دا سړکو ستونزې دي. نور انشاء الله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته. هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري. یوازینی همدغه ستونزې دي چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم حاطف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت په ورځني چارو باندې بوخت وي اړتیا لیدل کېږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغو سیاحتي سیمو کمال د چې دلته راشي لنګویز خو وګوري او غستړیا دې ورک شي.
یو بل خوستی رون اندی سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډیره شي نو سیلانیان ډیریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغه ته دوی ته عواید لسته ورسي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې د جوړ شي دولت به دې باندې خواري وکړي منظمې جوړ شي دولت هم عواید درسي خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقع برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ انشاءالله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کړو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي. بودیجې ته ضرورت دی، امکاناتو ته ضرورت دی. د آدممات سیمه ده، د موساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو.
دی یادونه ورده په ورستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربز او اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپروو.